یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقوقو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
راپورای پیوستنی
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغاني سرې میاشتې په غزنی کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړې، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هېوادونه نه د سکاتلند په ګلاسګو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو، او په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویبسایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبري اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلی. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبه سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جومات ملا امام و په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوخت و په ډزو وواژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي و. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پله ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. دغه راز د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویبسایټ د تصویري معلوماتو له برخې په مقعد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویبسایټ څخه لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبري اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبري اعلانو د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
په وروستیو کلونو کې د رسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه داسې دي چې عاملین بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بېشمېره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتریش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبري اعلانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبري اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویل دي چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوي چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسي او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له 100 زیات مشران د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کنفرانس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیې لاسلیک کړي چې د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د دغه کنفرانس کوربتوب کوي. وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسني نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یوه ستورمزلې د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د هغه ستورمزلې یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیایي موضوع بللې ده. ټاکل شوی وه چې د دغو څلورو ستورمزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتې وي. دا په 3 لسیزو کې لومړی ځل ده چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 6 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپورته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نه شي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر 6 ټولګي په ټول وطن او تر 12 ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله، راتلونکي ته هیله منده او د یو روښانه سبا په فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د ده پر مخ تړلې ده. وایي ستړې شوې او ورځ تر بلې د ناهیلۍ پر لور روانه ده.
اوس ډېر خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقونو د څار سازمان د جنو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت خبرګون ښایي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر حیدربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولی شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځني ښوونځي دې سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو کمپاین یې پر لاره اچولی وایي هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده. طالبان دی د نجونو ښوونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیز کړی نه دی چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تېره ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او ویویل:
راپورای پیوستنې ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځه ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ په وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغر یې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغر یې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبر په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهال د تېرې سیشن بې پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
سموک غاغل ازادي راديو اوري قدر منوريدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسی شنبې ورځې له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. هغه وویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او مسافر د کندهار پر تذکیره او پاسپورټ سفر کولی شي. یادونه ورده چې د طالبانو حکومت شاوخه یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن له امله د سپین بولدک دروازه وغوتړله چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوښتو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره په یوې تګلارې کار کوي. دې خونی د سه شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځ زون له ټولو نفتي سوداګرو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرایې د کمښت غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره دې په یوې هر اړخیزې تګلارې کار وشي تر څو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني نوي پوله، یو ایرو یو سل درې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل شل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغاني دېرش پوله، زر هندي کلدار یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدر من اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د نړۍ لسګونه مشران بنن په یو ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده چې د نړۍ څخه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې په ګلاسکو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سریاعظم دفتر په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامه کې برخوال خپله ژمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشران دي چې د نړۍ 50% ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، اندونیزیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سریاعظم د دفتر په بیان کې راغلي دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې دا هم ویل شوي دي چې د غونډې دولس هیوادونه به د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2025 کال پورې د دولس میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې ډول به په مخ پر ودې هیوادو کې د تخریب شویو مځکو د بیا سمېدو لپاره له اورونو سره د مقابلې لپاره کار واخیستل شي. د دې ترڅنګ به 1.2 میلیارد ډالر د شخصي سکتور له لورې مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم دا ژمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغېزمن وي. د بریتانیا سریاعظم بوریس جانسن دا ژمنې بې ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي. ونې وهل کېږي چې مځکه د کرهنې لپاره مساعده شي او بیا آبادۍ پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوی ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتره ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو، بیکاریو او وچکالیو له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي، وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې، د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لورې دغه مرسته ترلاسه کړې یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
ورونو له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریځې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې ښه ورسره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه یتیمانو سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سوو بېوزلو، بېځایه سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ قلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته شوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د دریو سوو هغه بېځایه سوي، بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عبید وایي افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په خوست کې د یو شپېتو نجونو په ګډون 230 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغې شوې نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمدشاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم پلسم. اوس پانتون نه فارغه شوم، زه تر کور ته زما، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی مینورم ډیر شواله تقریبا زفری غدم جر په هیل سرچګ شي و سهار خو دل تراله مونږ ملي سره دونه لرلو کوم هیل ملرلی اغا بیرته نور یې مات شوی.
فارغ زوران هم د طالبان او حکومت او نور بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نن می عبدالجبار ترمان ده موږ د سایتامینا یا د امکانات چې جوړ کړی دي د تبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ فارای په بولاونه شي او مونږ ته د کار زمينه برابر شي ترڅو مونږ د خوار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالی د روغتیایي زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کارګرانۍ کې پروتیس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دغه فارغین کامل اطمینان ورکوم خوش میشتو ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت قدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوکي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بزده کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي وایي چې اوس تر ډیره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. تاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید د پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زمو مایدي مې پوسټ لاس ورکړي په مهینو باندې ولا کور کې یو فینه لرو ورور جان لازم مایدي نو ماس پوره کړي دی الله پر رضا. اول مایدې ته څوک کار نه ورکوي، هغه روغ جوړ ښکلي کار به وکړي. موږ ولا یو فی لرو ولې الله پر رضا باندې مایدي نو ماس لري طریقې باید باول مایدي داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، مایدین ډېر غریبان دي. ازادي راډیو باید
زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسۍ لارو کې، چې دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګن وکړله، دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دي حکومت څه غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي، دوی مالونه هلته کې څرفته وي، لا وخت پې تېروي، په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي، په خرچو باندې تېرېږي. نو ما دا نظر ده سیاسی حکومت له چارواکو نه باید دغه خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې د افغانستان د اوبو د زیرمو او د وچکالۍ د اندېښنو په اړه بحثونه پکې دي. خو دا شیبه 2:13 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په جلال آباد ښار کې د ناامنۍ د څو پیښو خبر ورکړل شوی. نامعلومو وسله والو په جلال آباد ښار کې د یوه جومات ملا امام او دغه راز د جلال آباد ښار د ګذر یو وکیل په ډزو وژلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل چې 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب پاڼې لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتریش په خپل ټویټر پر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټول نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په ټول نړۍ کې 1200 زیات ژورنالستان وجل شوی چې د وجل شو له سول جملې د نه وي قضیه نه دی حل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی ویل چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. تمه ده چې د نړۍ لسلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې داسې یو ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کنفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوی او 2 به دوام کوي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یو ستورمزلې د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوی. ناسا د هغه ستورمزل یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیایي موضوع بلل ده.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي راډیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانګزیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی، د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420214401 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب وایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. په اصل کې اقلیمي د هوا حالات درې برخې لري: یو نورمال شرایط، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډیریږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون ده. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کالونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کالونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیسه پکر رمسته که چه اغه پایل پا افغانستان و بانزنی خطیز بانده وچکالی رازی. خو برعکس پا استرالیا و پنور زینه که به ورختون لامل که گه هم دارنگا پا امریکا که هم دیدن و برخوا که وچکالی رازی پا لانی نا پیسه. خو که چیری دی بحر سطح دودوخ لوره شی بغیر قبل بیا پا افغانستان و دو سیمه که سیلاغون رازی او پا استرالیا که برعکس پا وقتی وچکالی بی. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پېښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو پرتله وګورو،
ما غوښتل همدلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزې هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دو باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتېږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځمکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمن اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورسره جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پېښې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1938 کال کې و، نو د هغې څخه راهیسې بیا په د تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګ پیل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي. او بالاخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنې دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
تودوخی په ارتباط باندې څه فکر کوي؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې یا په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي غیر معیاري غیر ستانډارډ او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوي دا اغیزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شته یو شی تحقیق کړو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه څخه په نظر واچو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او د غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بیخي نه 0.09% دی، دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېر ټیټو هېوادونو کې چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس و متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنې موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یې هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنې د ښارونو هوا ککړی وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقصاد سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده.
مننه کوم ښاغلی مایر.
موږ افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه د نورو هېوادونو متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللو هېوادونه به د متضرره شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل، او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګله دېش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، کوم دی چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
تقسیم کو مشخصا پختنه یا نظر لري مهرباني وکي خپل نوم واخلي او بیا پختنه یا نظر کلري.
سلامونه سنګر صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردو سلامونه او نیکلي باندې کومه.
وعليكم مهرباني.
ميرويس اخلاقي لينك سلام د هلمند ولایتنه.
خیر اغلی مهرباني وکي. موضوع خو به مو اوریدلی وي تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته وایي او خلک څه حالت لري هلته؟
واقعیا ما څنګه صاحب تر ډېره حاله پورې دلته موږ په هلمند کې به وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالۍ څخه بېخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلی وه، یعنی جواري غنم کرلی وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وتر په مو هم وس نه پرېسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بیا ځایه مصرف نه کړو. که ووایو
مننه کوم. د دوی غږ مو واورېده. که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي د ازادي راډیو په دغه 25 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې مو د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي. د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالئ. مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه پوښتنه یا نظر کړی؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو، چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اوری لطفا خبری وکي.
تاسو څنګه ویلای چې بل کې افغان د خدمت د ویډیو نه د سر لګیرم به چې طالبان یو یا نه یو مشر وس ستای سره مې مای به خبر د سب مجم پښتنې کړه وای دا په هلمند کې ډیره مشکل راغلی. دا وکښتنه دغه چې وسوي دي شنه کښتنه وای څو بنست. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د اوبو لرونکي ولایت هم وزیات، نو متاسفانه به د وسته لپاره په هلمند کې اوبه بېخې کمې سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه، مهرباني
وکړئ. سلامونه سلامونه تاسو او معلومات نه کیلو سم په هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره ده دا پیشرفته مملکتونه دا ډیر څخر په دغه مملکتو کې یا د دې په دغه کې نه کوي چې مثلا دی یا حکومت وسره وکړي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه دغه متضرر دي دغه دولتونه مثلا اوس موږ غواړو د امارات څخه دلته خپل د امارات څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي دغه د هلمند یو دغه وکړي د هلته په هلمند کې ډېره سطحه د اوبو ښکته تللې ده چې نږدې یو سلو شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطحه ښکته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما درې شپېته کاله عمر دی په دې درې شپېته کاله عمر کښې دغه چې وچکلې نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغه کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کښې به هېڅ باران ایسوه یعنې هېڅ باران ونه سو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان له هلمند د موږ ډېر اورېدونکو زنګونه راولي وو په واټساپ او سکایپ باندې، او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالي ډېره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی معیار، پوښتنه د اوبو د سطحې د کمښت هم یو اورېدونکي مطرح کړل، او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه،
ما سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پېښېږي د هغې له کبله یو دا چې اورښت کمېږي په ځینو سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان او دې سیمو کې اورښت کم شوی یا بېخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي غرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده. او د کال په د وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي، همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته د هلک هم اوبه کمې وې. له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده، چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې تر څنګ بل اغېز چې هلته راغلی دی، په وروستیو کې په افغانستان په جنوب سیمو کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه را وباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د صفریمانه نه دي چې خلاصې نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمېږي، یو علت یې همدا دی چې هلته ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج بیا نشته، یعنې ځکه ته څوک اوبه نه چارج کوي. یو ورښت کم شوی دی، یو بل دا چې خلک هم ځکه ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې به څنګه خلک ځکه ته اوبه ریچارج کوي او څومره اندازه باندې ځکه ته بېرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي هغې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي او په راتلونکو نورو کلونو کې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس ستونزه داسې شوې چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي، او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دي او ځینې داده چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه همدا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په وس توان وي
اوس به په همدې موضوع باندې
مخکې جوړ شوي په همغه
سره یو په بل موضوع کې پمدغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې که تاسو د اروپا ځینې مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره له دې چې دلته سندونه هم شته، اوبه هم شته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې دوی ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفیږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې، او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوي دي هغه دوباره فلټر کېږي او بیا یې مصرفوي، یعنې ډېر ترې کار اخیستل کېږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډېره پورې نه لیدل کېږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هېوادونو مثال تاسو ورکوئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کوئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځ ته راځي.
اوبه معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی، خو بیا هم دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي، خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لویو ښارونو کې داسې زیربنا سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بېرته بیا تصفیه کېږي، بېرته بیا په کرنه او ځینو نورو مواردو کې کارول کېږي. تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کېږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ته ډېره شدیده چې تېر اتیا کلونه کې ساری نه دی لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عمام چې کله شاور اخلي نو په شاورونه یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغې کې د اوبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا درکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغې کارولی شي، خو کالته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولی شي لومړی زراعت ته د مخه، موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفاده د هیوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی یې په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي، تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچېږي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یوه عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي. څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي، نو دا باید دوی بېرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر، زه غواړم
ځکه لاندې اوبه وچېږي، نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته. خلک باید، دولت خو تاسو وینئ چې د امارات په واسطه دومره نشه ماشونه خلکو ته نشي ورکوئ، نو دا ډېره لرې خبره ده چې دوی د په اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
دولت خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرف لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوي، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی
شي. اوبه کم مصرف د سیم دی، خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېره زیات مصرف لري، او د مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ په مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولې اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه یې بیا دا ده چې مثلا په لږو اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو او ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا دا چې په لږو اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډۍ هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده، او په د اړتیا په وخت کې بیا وکاروي.
چې هغه د بندونو مسله ده، یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برخونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې
دوی اوبو ته اړتیا لري او کوم څومره چې بېنظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي چې بیا کولی شي ډېر خلک که ته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخې کړي دي او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل همدا دی. د برېښنا بندونه هم تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېر هغه لري او د بل خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو پام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته داسې خاص.
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی و هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي، هغوی ته به لنډ وخت ورکړو د هغوی نظریات به ووایم. که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزار نو سیمې څخه سږ کال کوم ویاله تېره شوې ده یا نهر تېر شوی دی، هغه له میاشتو میاشتو وچ دی. په دې اکلکه پوښتنه وشي چې آیا سږ کال د درونټې ډیم کم دی او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو ایستل کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې وي چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه ووایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه ایستل شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه له دې امله کمه شوي دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسېږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سږ کال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې دې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې د بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته. ځکه ما خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه څومره ګورم معلومات لرم، سږ کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی، ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بل د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هېواد دننه کې زیرمه شي، دا وروسته په کرنه کې وکارول شي. یو اورېدونکي پوښتنه کوي، درنټې ډیم اوبه ایښودلې وې، هو درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي، ځکه چې سږ کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې، چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي او دا هغه شته. نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ور سره یو ځای کېږي، درونټه کې هم کمېږي چې د لاندې سیمو ته اوبه د اوبو په کموالي کې کموالی
لري.
او همدارنګه ځینو نظرونه چې وچکالي لوی ګواښ دی، بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، همدا دی چې د بشري مرستو په ځای بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي مواد ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسۍ کې بدلون رانه وستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې په خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کالم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره ورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او
او دا لامل دی چې خلکونه د موختن هم دا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه یې کړي که د مځکې په سر باندې یو متر یو نیم متر باندې ورته جوړوی شي دا ښه کار دی که دا نشي کولی بیا مځکې ته د ژورې ورته جوړې کړي چې مځکې ته چانس شي ځکه تر څو د دي کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري کوم خلک چې باوړۍ کاروي هغوی ته مې سپارښتنه دا ده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي د هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي هماغومره پیمانه اوبه هم ځکه ته چار شي که داسې ونشي نو دوی پانګونه ټوله له خپل له ستونزو سره مخامخ کېږي او په راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارد په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې محصل او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی معیار چې د اوبو د مهار په ارتباط او همدارنګه د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.